کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو ل پی یو استودیو دی غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلای کوم پایل د دې سات په خبرونو کو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال مارکوس اپوزل وایي د طالبانو د حکومت لوري د ښځو پر کار او تعلیم لګول شوی بندیزونه به ټول افغانان زیانمن کړي او هغه باید سمدستي لرې شي. هغه دغه غوښتنه پرون شنبه د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم سره په کتنه کې وکړه. پوزل ویلي چې پر ښځو د لګول شوی محدودیتونو سره افغانستان د بحران یو نوي پړاو ته داخليږي. د طالبانو حکومت چې څو ورځې مخکې د نجونو او ښځو لپاره د پوهنتونونو دروازې بندې کړي د اقتصاد وزارت د پوروسته اقدام کې په کورنوي او نړیوالو غیر حکومتي ماسو کې د خزو پر کار هم بندیز اعلان کړ. د طالبانو د دې اقدام په وړاندې په کوردن نه او به هر سخت خبرګونونه وخوذل شول او یوش مېر ماسو په افغانستان کې خپل فعالیت وزنداوه. د جرمني پولیس او د هیواد څارنوالان وایي چې ویرانای تبعید د جرمني په لویدیس کې د اسلام پالنې پر بنسټ د یوې حملې پلانولو په شک نیولې ده. د مونستر خار پولیس او د دوزلدورف خار د څارنوالۍ دفتر په یو خبر پانه کې ویلي چې چارواکو په کاستروف راوکسل خارګوټی کې د هستوګنی یو کور پلټلی او په هغه کې زهرجن مواد چې ګمان کېږي په دغه حمله کې ترې کار اخیست موندلی دي. په خبر پانه کې دغه راز ویل شوی چې د لټون په دغو عملیاتو کې یو بل کس هم توقیف شوی دی. د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال وایي په اوکراین کې د روسیې د جګړې په ترڅ کې پر ماینونو پوښل شوې د 250,000 کیلومتر مربع یوه ساحه رامنځته شوې ده. هغه د جنوبي کوریا له یان هوپ خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي چې دا په اوس وخت کې په نړۍ کې پر ماینونو پوښل شوې تر ټولو لویه سیمه ده. د هغه په خبره دا د اوکراین د ټول ځمکې څخه باندې څلوېښت سلنه جوړوي. د اوکراین صدر اعظم دغه راز وویل چې دا نه یوازې دا چې د خلکو سفر کول سختوي بلکې د کرنې په برخه کې هم چې دا هیواد یو اساسي سکتور دی ستونزې زیاتوي. چین چې د لومړي ځل لپاره په 2019 کال د کورونا وبا اترې خبره شوې وه هغه هیواد ته په ورتلونکو کسانو د اجباري قرنطین محدودیت لري کړ. اسوشیټډ پرس خبری آژانس ویلي لومړنۍ ډله خلکو چې نن یک شنبه له دغه محدودیت پرته چین ته دننه شول د خوښۍ احساس کوله. سنگاپور او کاناډا نه 300 مسافر هغه کسانو چې د یک شنبه په ورځ وختي چین ته ورسېدل خو په دولتي ودانیو کې له 15 ورځنی قرنطین سره مخامخ نشول. د چین حکومت دا اقدامات په دې معنی دي چې حکومت غواړي د کووید 19 د سفر کولو تګلاره عملي کړي. د غراز ویل شوی سرلننه له هانګ کانګ سره هم ټولې پولې له کلونو ځنډ وروسته بیرته پرانستل شوې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که مو غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د ازادي رادیو خبرونه د غراز د انټرنیټ لاره هم اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې له افغانستان سره د اکشن ایډ په نوم د مرستندوی مؤسسې یوه مشره وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه چوپې پاتې نه شي.
ښځې او نجونې د نارینهوو تر کلکې څارنې لاندې دي او اوس د دې هڅه کېږي چې ښځې د طالبانو سختو قوانینو ته غاړه کېږدي.
په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه مو د چارو له یوه کتونکو سره مرکه کړې ده.
تر ټولو ناوړه اغیزه ناوړه تاثیر یې په هغه نجونو چې هغوی په مکاتبو کې متعلمینې وي هغوی د دې له امله چې مکتبونه بند شوي دي اکثریت اجباري ودونو ته اړ شوي دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دا به هم واورئ چې په اروزګان کې د کرکټ لوبې مینوال او لوبغاړي په دې ولایت کې د کرکټ د معیاري لوبغاړو د جوړولو غوښتنه کوي.
ځانګړی میدان یا خاص میدان نه لوي چې موږ مسبس بلا چې په ځاک میدان موږ سوم بازی وکړو خلک موږ ته جواب راکړي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به همزه نوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د اکشن ایډ ام اس سی او مشروي په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه باید نړیواله ټولنه چوپه پاتې نشي. رزمی فاروق ویلی افغانستان د جنسیتی برابرۍ په برخه کې د نړیوال مبارزې په سر کې دی. افغانستان سره د دیم رسندوی مؤسسې د آسیا او بشری مرستو مشرپ طالبانو نیوکه کړې چې په خپل ناسمو سیاستونو یې د زده کړو کار او سیاست په برخه کې د افغان نجونو او ښځو مخه نیولې ده. نور په دې رپورت کې
د اکشنید مؤسسې د آسیا او بشری مرستو برخې رئیس رزمی فاروق وایي لکه چې طالبان واک ته رسیدلی نو موري په افغانستان کې د خوځو د بشری حقوقو د تدریجي تخریب شاهد ده. د مؤسسې په خپل ټوئیټر پاڼه د رزمی فاروق یو ویډیوي کلیپ خپور کړی چې پکې هغه د طالبانو تر واک لاندې د افغانجونو خوځو په وضعیت اندېښنه ښیي. رزمی فاروق خبرداري ورکوي چې افغانستان د جنسیتی برابرۍ په برخه کې د نړیوالې مبارزې په سر کې دی او نړیواله ټولنه نشي کولای په دې اړه چوپ پاتې شي. هغه زیاتوي طالبان لدی عمل چنجونو او خوځو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي، نه یوازې د دوی حقونه تر پښو لاندې کوي بلکې د ملت راتلونکی له خطر سره مخ کوي.
ښځې او نجونې د نارینه وو تر کلکې څارنې لاندې دي او اوس د دې هڅه کېږي چې ښځې د طالبانو سختو قوانینو ته غاړه کېږدي. له یوې میاشتې څخه لږ وروسته چې طالبان واک ته ورسېدل دوی ښځې د کابینې په هر ډول پوسټونو کې له کار کولو منع کړې او په سیاست کې د ګډون او پرېکړو کولو حق ترې واخیسته. د طالبانو په واکمنۍ کې له 12 کلونو پورته عمر لرونکو نجونو ښوونځي ته د تللو تر ټولو اساسي حق له لاسه ورکړ.
له طالبانو مو پر دوی د یادونی وکړو په اړه وپوښتل، خو د ویان په ګډون یې ځنې نورو چارواکو ځواب را نه کړ، مګر وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. له افغانستان د باندې هم په دې هیواد کې روان وضعیت د بحثونو اصلي محور دی، په ځانګړې توګه د ایران او پاکستان لپاره چې لاله وړاندې د طالبانو په ملاتړ تورن دي او ویل کېږي چې ورسره خورا نږدې او پټې اړیکې لري. د جمعې په ورځ د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ټلیفوني خبرې وکړې او د افغانستان په اوسني وضعیت اندېښنه وښوده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې د امیر عبداللهیان له قوله لیکلي هغه په افغانستان کې د نجونو په زده کړو د بندیز پاړه خواشینی خوده لري او تر خوای افغانستان کې د همشموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. د خبر پاڼه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له قوله هم د افغان جنو خوځو د زده کړو په دوام ټینګار شوی او تر خوای په دې هیواد کې د همشموله حکومت په جوړېدو او تر هغه سره د مبارزې غوښتنه هم شوی. خو طالبانو تل ویلي لخپل اوسنۍ ډلې جوړ شوی نظامي همشمول دی او تر خوای تر هغه سره مبارزې ته هم ژمن دي.
و موردل چې د افغانستان سره د اکشن په نوم د مرستندوی مؤسسې یو مشروي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه چوپه پاتې نشي. د طالبانو د حکومت لوري د ښځو پر تعلیم، زده کړې او د کار په برخه کې وروستیو محدودیتونو د اغیزو په باب زموږ همکار مرسلین السلا له سونیکا آرین سره چې په یو دولتي اداره کې کار کوي او خپل دندې هم له لاسه ورکړي مرکه کړې ده. په پایل کې غل آرین د ښځو د وضعیت په باب وایي
تر ټولو ناوړه اغیزه ناوړه تاثیر یې په هغه نجونو چې هغوی په مکاتبو کې متعلمینې وي هغوی د دې له امله چې مکتبونه بند شوي دي اکثریت اجباري ودونو ته اړ شوي دي او بیا هغه کسان چې اوس د تحصیل نه هم پاتې شول هغوی هم د دې لپاره چې اوس مهال تحصیل دروازې بند دي هغوی هم له رواني اړخه هم د مکتب شاګردان او هم د پوهنتونونو محصلین له رواني اړخه دوی ډیر زیات زیانمن شوي دي. رواني تاثیرات زخ زیات دي. تر ټولو ډیره بد اغیزه د کار په برخه کې کړې ځکه ډیری کورنۍ سرپرست نه وو. سرپرستان همدغه ښځې وي د دې تر څنګ د کور نفقه راوړون کوي. همدارنګه یو سالم مصروفیت وو د ښځو لپاره. 40 میلیونه نفوس د افغانستان هغو چې څومره باسواد دي څومره دندې درلودلې ټول خپل دندې له لاسه ورکړې. زما په شمول ځکه ما خپله هم دنده درلودله او د دغه حکم تر لاسه وروسته دا د سکم یو میاشت کېږي زه کور کې ما هغه وخت کدی کور نه ران و دندې نه درلودلې یا کور کې نه ران و همدغه ښځې سرپرستانې وي ښځې به کار کوو اقتصاد یې سره جوړو.
تاسو مخکې اشاره وکړه چې اکثریت د سکورنۍ وی چې هغه سرپرستان نه دلود نارینه چې کار ورته کړم دا خزي وی چې د کور اقتصادي مشکلات یې لول دی کار کاوه نو یا دا تصمیم د سی واقع بینه نه دی. آیا دا کې د شي چې نارینه کار وکي کورنۍ تنفقه او غټي او خزي چې د کورنۍ اقتصادي ملاتړ کوي هغه په کور کینی د شرایط څونه د وضعیت دوام کول شي تاسو په نظر او عواقب څه دي ټولنې ته
شخصا زخپلا کوم کسان چې مالې دلی دی مونږ یو اسلامي او بیا پښتانه ټولنه کې ژوند کوو. دولت ډیر غیر واقع بینانه پریکړه کړې ده نو نرانو ته کار لکوم شي او اکثر کورونو کې نران اصلا نشته دینه. دغه خزه څنګه او کی چیرته ولاړ شي او بیا د ټولنې لپاره یو سالم مصروفیت د ټولنې د وګړو لپاره کار یو سالم مصروفیت دی کار صحت دی نو دا ټولو غیر واقع بینانه پریکړه ده.
نړیوال ټولنې هم تر اوسه پورې یوازې د مرستو پر رسولو باندې اکتفا کړې ده. آیا تاسو فکر کوئ چې یوازې مرستې کول وکړي شي افغانان وژغوري او دغه وضعیت تغییر کړي؟
دغه بشری مرستې په دې معنی چې دغه د سوال هغه بد فرهنګ هغه د تیار خورې بد فرهنګ رواج کول دي. تر ټولو ښه مرسته تر ټولو ښه لاره دا ده چې دغه بیکارو خلکو ته دغه غریبو خلکو ته د کار زمینه مساعده شي او فابریکه د جوړه شي. د دې ترڅنګ نړیواله ټولنه که واقعا غواړي کار وکړي افغانستان لپاره نو تر ننه پورې صرف بشری مرستې کړې دي. ولې په طالبانو فشارونه نه راوړي؟ فکر کوم که دوی فشارونه راوړي نو کیدای شي چې په هانتونونو مکتبونو هم دارنګ د خزل لپاره د کار اجازه ورکړي. خو دوی یوازې بشری مرستې کوي او په دې باندې اکتفا کړي دا چې دا لوی ناورین رامنځته کوي.
د مدني ټولنې یو فعال سونیکا آریان و چې د طالبانو له لوري پر خزو د زده کړې او کار په برخو کې د لګول شو محدودیتونو د اغیزو په باب خپل نظر سره شریکو.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کونړ ولایت د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو وايي په تیرو دوه لسیزو کې جګړو او د پاکستاني ځواکونو له لوري د توپچی بریدونو په نتیجه کې د سیمې د اوسیدونکو ګڼ کورونه وران شوي او په لسګونو کورونه د تا اړ کړی چې له دې سیمې نورو سیمو ته انکړه شي. یو شمیر د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په نورو ځایونو کې هم له کړاوونو ډک ژوند تیروي او بیرته هم خپل اصلي مینو ته په دې خطر نشي ګرځېدلی چې هلته هم سرپناوی نه لري.
شولتن ولسوالۍ چې د مرکز اسدآباد ختیځ لور ته د ډیورن فرضي کرخې ته څیرمه پرته ده پخوا د شیګل ولسوالۍ برخه وه خو په 1400 لمریز کال کې له شیګل جلا او بېله ولسوالۍ شوه چې ورسره د کونړ د ولسوالۍ شمیر 1500 پورته شو. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي به په 1300 کې جنگونو او د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو لامل یې کورونه ړنګ شوي، په سلګونو کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي او په نورو ځایونو کې له سختو کړاوونو سره مخ دي. د شلتن ولسوالۍ د چوګام کلي اوسیدونکی محمد ایوب:
او داغه په وجه باندې ار کلی نه خلک راګړ شي وی دي شلتن په کلو کې اوسېږي، په ساګي کې اوسېږي، په جلال آباد کې اوسېږي. نو هغه په پردو کورونو کې اوسېږي، څوک په کرایه اوسېږي، څوک اسی اوسېږي. غربت سره مخامخ دی، په غربت خپل ژوند تیروي. ته کارون هم دلته سره تر نو ظاهر شته نه دي، نور کارون او غریبي شته دي چې څوک یوږي. ډېرو خلکو کورونه وران شوي وي، جړ شوي دي، بیا د توان هم نه لري چې دا کورونه جوړ کړي. نو غریبانان بس په غریبۍ او په غربت کې خپل ژوند تیروي.
د همدی ولسوالۍ یو بل قومي مشر حاجی احمد جان راته ویل پاکستانی او توپچی بریدونو کې په لزګونو کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلې، څاروي وجل شوي، کورونه ړنګ شوي او کرهڼې ځمکې لکخت وتلې دي.
تیر نظام وخت کې د پاکستانو مرمو د لاس ازمنګ د سلطان دولت والي ډیر لوتونه کړه شلو چې نامنی وا خلکو کورونه خراب شلو، د خلکو کرهڼې ځمکې خراب شولې، د خلکو مالونه واغانې بځې خراب شولې، هغه کې د خلکو تاوان نه وشلو. د سلطان دولت والي خلک په مرکز کونړ کې او نورو سیمو کې کړه شوي دي ولته وسیږي.
د دوی په وینا چې د کومو کسانو کور نړنګ شوی او زمکه شاړی شوی بیرته د آبادول وسنه لري، نو حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دی چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي څو بیرته به کور شوی کورنۍ خپل سیمه آباد کړي. بیا هم محمد ایوب
کورونا جو ورته دولت جوړ کی نظام آئی وا خکارو کی خندا خلق به د سیم تا ثاني شي پله سیم به مبادا کی اول ته اقتصادي ستونزې هم لري واري شي زګه زمون سیم چې کوم نه دا ډیر زیات حاصل خیز زوګله او ډیر خزنګلون او غرونه لري په مالداري باندې شروع کی پل زراعت کې وکارو کی
په کونړ کې حکومتي مسولین هم منی چې شلتن ول سوالي په تیرو جنگونو او د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو کې ډیر زپل شوی او دوی کوخخ کوي چې د مرستندوی ادارو په همکاري ورته د سرپنا او نور اسانته وچم ټوکړي. د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
په علاقو کې لګیدل نو داغه نه داغه کورونا ولا کړه رځن منه شوی دا به اکثرا خلک به ځای شوی دی داغه مرستو ته ضرورت ده. د سکا کو به هم د خلک ډېر کم لري ځکه رواني وبد علاقه کې ډېر کم دي نو په دغه باره کې موږ هم دغه مرستندوی ادارو نو خاص کر د مؤسساتو نو غواړو چې د خلکو علاقې ته او د ولس مشکلاتو ته توجه وکړي.
د کونړ شلتن ولسوالی چې د مرکز اسداباد ختیځ لور ته د ډیورن فرضي کرښه ته څیرمه او د کونړ سیند کیڼه اړخ ته پرته ده جنگ او د پاکستانی ځواکونو بریدونو زیاته زیانمنه کړي او خلک د ژوند لډیرو لومړنۍ وسانتیا او بی برخې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
چین لنجدې درې کلونو وروسته هغه هوا ته پتلونکو کسانو د قرنطین محدودیت لري کړ. دغه محدودیت نن د جنوري په اتمه داسې مهال لري شو چې په چین کې کورونا وایروس پیښې لا هم لوړې دي. نور بل اسدالله الدین نوورو.
چین چې د لومړي ځل لپاره په 2019 کال کې د کورونا وبا تر خبره شوه هغه هوا ته په ورتلونکو کسانو د اجباري قرنطین محدودیت لري کړ. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي لومړنۍ ډله خلکو چې نن یک شنبه له دغه محدودیت پرته چین ته دننه نشول د خوخی احساس کاوه. له سنگاپور او کاناډا نه 308 مسافر هغه کسان و چې د یک شنبه په ورځ وختي چین ته ورسیدل خو دوی په دولتي ودانیو کې له 15 ورځنی قرنټین سره مخامخ نشول. د چین د حکومت دا اقدامات په دې معنا دي چې حکومت غواړي د کووید 19 د سفر کولو تګلارې عملی کړي. اسوسییټډ پریس ویلی سر لنن له هانګ کانګ سره هم تړلې پوله له کلونو ځنډ وروسته بیرته پرانستل شوه. تمه ده چې په راتلونکو شاوخوا دو میاشتو کې څلور لکه کسان له هانګ کانګ څخه چین ته سفر وکړي. بیجنګ د کورونا د مخنیوي دا محدودیتونه وروسته له هغه لری کړل چې تیر میاشت چین کې د دغو بندیزونو په ضد تاریخي او بیساري اعتراضونه وشول. اوس اټکل دا دی چې ګڼ شمیر چینایان به هم له هیواده بهر سفر کولو ته زړه ښه کړي ځکه دوی سره به د بیرته ستنېدو پر مهال د اجباري قرنطین ویره نه وي. د سفر د شرایطو له دینه رموالي سره سره لا هم بهرني ګرځندویان د چین دی ویزې اجازه نه لري او دغه ویزا یوازې هغو بهرنیو ته ورکول کیږي چې د سوداګرۍ په مخه سفر کوي. له دې سره د اندېښنه هم راپورته شوې چې له دغو بدلونونو سره د چین 1.4 میلیارد وګړي د کورونا وایروس له ګواښ سره مخامخېږي. همدا اوس هم د چین یو شمیر روغتونونه د ګڼ شمیر ناروغانو له کبله تر فشار لاندې دي او د درملتونونو او د مړو د سوځولو ځایونو مخ ته اوږده کتارونه ولاړ وي. نړیوالو اژانسونو ویلي په چین کې د کورونا د احتمالي ډېرېدا له کبله له لسو ډېرو هیوادونو پر هغو کسانو د قرنطین محدودیت وضع کړی چې له چین نه بیرته ستنېږي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو اوري په دې برخه کې بلومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه وکړو. احمد شي برته بغوښ شو.
فاینانشل ټایمز ورسپانه لیکي ملګر ملتونه په بشري چارو کې خپل یو جګپوړی اساس افغانستان ته لیشي چې د طالبانو او نړیوالو مرستندویانو ترمنځ پیدا شوی کړکیچ کم کړي. طالبانو تیرونه په غیر دولتي کورنۍ او بهرنیو مؤسسو کې د شزینه کارکونکو پر کار بندیز ولګاوه. تر دې وروسته یو شمیر نړیوالو مؤسسو د ملګرو ملتونو د یو شمیر خیریه بنسټونو په شمول خپل کارونه ودرول. د فاینانشل ټایمز په وینا د بشري مرستو او بیړنیو چارو د همغږۍ په برخه کې به د ملګرو ملتونو مرستيال روانه میاشت کابل ته ولاړ شي چې هلته له واکمنو سره د مؤسسو د کارونو په تړاو خبري وکړي. نړیوالو مرستندویانو ویلي دي چې په مؤسسو کې د ښځو د کار د مخنیوي مسله دوی ته د منلو نه ده. ورسپانه په افغانستان کې د اکشن ایډ نړیوالې مؤسسې د مشر رزمی فاروق خبري راخیستي چې وای په افغانستان کې تر ټولو ډیر ځپل شوی او له خطر سره مخامخ شوی شزي او جنتی او دا ډیره مهمه ده چې شزو تم راستي ورسې شي. د لویدیز یو شمیر رسپانو د بریتانیا د شاهزاده هری د دې ادعا په اړه لیکنه خبري کړې دي چې لیکلې دي په هلمند کې په 2012 کال کې 25 طالبان د شطرنج د دانو پچیر په نقشه کړی او لمنځه وړی دي. واشنگتن ټایمز د بریتانیا د پخوانیو پوځیانو په وینا لیکلي دي چې د شمیرو خپرول له یو غیر پوځي ادرس شي د بریتانیایي پوځیانو ژوند ته ګواښ پېښ کړي او په خپل د شاهزاده ژوند له خطر سره مخامخ کړي. خبرونه د بریتانیا د متقاعد ډګروال ټیم کولینز خبري راخیستي دي چې د شاهزاده هری پر خبرو یو سخت انتقاد کړی دی. دی وای د پوز د نن چلند د سینوي د همدې ډګروال خبري میرر رسپانی هم په تفصیل راخیستي دي. ټیم کولینز په عراق کې د بریتانیایي پوځانو لوري په عملیاتو کې وجده تجربه لري. دی وای چې د شاهزاده هری د بي ځای غرور بریتانیایي پوځانو ته سنځ جوړوي. دا ډګروال بیا وای چې هری خپل کورنۍ نابود کړي او وسی د خپل بلی کورنۍ چې پاوز دی د نابودي هڅه پیل کړې ده. د ډګروال کولینز په وینا پاوز د هری هغه کورنۍ ده چې لدی غیش ګرځولې ده. ورسپانه بیا د یو شمیر نورو پخوانیو پوځیانو په وینا لیکي چې شاهزاده هری یقین د شطرنج د دانو پسیریت کړی دی چې لدی عمل طالبانو دی په جنگي جنایت تورن کړی دی. میرر ورسپانه بیا د بریتانیا د ملي امنیت پخوانی سلاکار لارد دارو خبري راخیستي دي چوي شاهزاده ته باید د دې بي ځای ادعا پاره لا شونه شوي وای. ورسپانه لیکي چې د بريتانيا د کمانډو پخواني غړي بن مک بن شاهزاده هری ته ویلي وو چې بي ځای مشخيشه. شاهزاده هری چې د دې کتاب لپاره د میرر ورسپانه په باور 40 میلیونه ډالر ترلاسه کړی دي په تفصيل لیکلي دي چې څنګه لاس کاله مخکي د چربي پلمړی کرشه کې 25 طالبان وژل دي. د لیکلي دي چې د کسانو ته د خلکو پوسترګه نه کتل، دوی ته د شطرنج د دانو پوسترګه کتل چې له تختې اړختشتي. شاهزاده هری د هم لیکلي دي چې د دغو بریدونو ویډیوګانی چې د هلیکوپټر الوتکو کمرو ثبت کړي وي وروسته په خپل پوځي کمپ کې کتل دي. میرر د بریتانیا د پخواني دفاع وزیر جان هاتن خبري هم راخیستي دي چې وایي د شاهزاده هری خبري له هر پلوه ناسمې دي. لدی خبرو سره د پوینا د هری مقام را ټټیږي او دا هغه خبرې نه دي چې له داسې چا څخه د کولو تمه وکړو چې یو مسولیت ورسپارل شوی دی. ګارډین ورسپانی بیا د شاهزاده هری د خبرو په تړاو د طالبانو خبرګون راخیستی دی او لیکي چې طالبانو د تورن کړی دی چې ول سیزه مخ کې جنگي جنایت تر سره کړی دی. ګارډین بیا د طالبانو د یو با نفوذ شخص انس حقانی خبري اقتباس کړی دی چې وای هغه کسان چې تا وشل دي هغه د شطرنج دانې نه وي، هغه انسانان وو کورنۍ لرله چې د دوی ورتک ته انتظار کاوه. بریتانیایي محارب پوځان په افغانستان کې له 2000 لومړي تر 2014 کال پورې ډیره وو.
په اورزګان کې د کرکټ لوبغاړي او د دې لوبې مینوال په دې ولایت کې د کرکټ د معیاري لوبغاړو د جوړولو غوښتنه کوي. ویل کېږي په دې ولایت کې نږدې 10 د کرکټ ټیمونه فعالیت کوي خو دوی معیاري د کرکټ لوبغاړي نه لري او د خلکو په شخصي ځمکو کې په خپل لګښت جوړ شو میدانونو کې لوبې کوي. د کرکټ یو شمیر لوبغاړو ازادي راډیو ته وویل چې اکثره وختونه په دغو میدانونو کې چې دوی لوبې کوي لاسونه او پښې هم ماتېږي. نور په دې راپور کې
له کرکټ سره د ورزګانی ځوانانو بې ساري او لیونی دا کرکټ دا سیالي رسمي دي چې سمو دا وړاندې د ورزګان ولایت مرکز ترنکوټ شاراړوند د سرمرغاب په سیمه کې تر سره شوی. خدا سیالي د لوبغالي د نشټوالي لامل په داسې وسیمه کې تر سره شوی چې ټول سیمه په غرنۍ کې جوړه کوه چې زیاتره تر 3 کیلو هم زیات وي او هر ثانیه او دقیقه د یو لوبغاړي د جوبلې دو ویره و. نکیب الله چې په ترنکوټ کې د کرکټ یو لوبغاړي دی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې ځوانان د کرکټ سره زیاته مینه او لیوالتیا لري خوای لوی خاندې پر وړاندې په دغه ولایت کې د لوبغالي نشټوالی دي.
مشکلات مرده ده چې موږ ځنګړی میدان یا خاص میدان نه لوي چې موږ مسبس بلا چې په ځک میدان موږ سوم بازیو کو خلک موږ ته جواب راکې موږ خاص میدان نه لوي موږ د غزګان د کرکټ بورډ څخه دا هیله ده چې موږ ته منظم یا شخصي میدان شایسته میدان وته جوړ کې.
جاناغا د کرکټ یو بل لوبغاړی دی چې سرو کال په دغه سرو شګو او ډبرین مزکه کې لنکیب الله سره لوبي کوي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې په سرو شګو کې د لوبېدو هدف دا دی څو نور ځوانان ورزشته وهڅوي او یو ورځ د افغانستان په استازي توپ په نړیوالو لوبو کې ولوبېږي.
هدف مو دا دی چې موږ ځان تکړه کوو باید نړیوالو لوب ته نو موږ لوبغاړي دغه کوو هڅو چې نړیوالو لوب ته د لارې پیدا کې څنګه موږ د کرکټ بورډ سره دغه چې موږ ته د سیمه میدان جوړ کړي موږ ته شان راکې موږ ډېر په ډبرو په سرو شګو کې په میدانونو مو دي بیا چار ځای ورسو الته مونږ پرې دې مونږ باید موږ ته د سیمه میدان جوړ شي چې ټورنمنټونه هم خاص لپاره په دغه
ځینی نور لوبغاړي بیا وایي چې په دغه سرو شګو او ډبرو کې ځکه لوبیږي چې د افغانستان په ملي لوبډله کې د بیټینګ تشه ډکه کړي. په اورزګان ولایت کې اوس تر دېرشو پورې د کرکټ رسمي لوبډلې شتون لري چې ټول یې د خلکو په شخصي مځکو کې په خپل لګښت په جوړو سوو میدانونو کې لوبې کوي. په اورزګان ولایت کې تر اوسه پورې د کرکټ هیڅ رسمي لوبغاړي شتون نه لري. د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ د اداري مسولین هم د لوبغاړو ستونزې مني خو وایي چې په دې اړه مرکزی ادارې ته پیشنهادونه کړي. د دغه ولایت د کرکټ بورډ امیر خیرالله افغان ازادي راډیو ته داسې وویل
بالکل دا ژغ موږ ډیر بدرګه کړی دی خو کوم مسولین چې دی پر هغه مسولین زموږ دا ژغ دی چې د روزګان د پاره څوکې د روزګان کې د استعدادونه سته چې هغه د نونسکلونو لایقت لري ان د ملي ټیم لایقت لري خو هغه لوبغاړي چې موږ لرو پر روزګان کې چې څه زمينه ورته برابر سي هغه ډیر پرمختګ وکړي.
په روزګان ولایت کې ورځ تر بلې لوبي واده کوي. د وجه لامل یې دا دی ځکه چې په دغه ولایت کې ځوانان بیکاره دي او د لوبو کولو پرته بله کومه بوختیا نه لري.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 او 2000 1440 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو د غراز د انټرنیټ لاره هم اوریدل شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام مخکې په راپور کې مو اوریدل چې افغانستان سره د اکشن 8 په نوم رسندوی مسی او مشر وینړي والا ټولونه باید په افغانستان کې روان وضعیت په اړه چوپ پاتې نشي. وړاندې د خزو لپاره د نور بستې په خبرونه کې مو هم په کورنوي او بهرنۍ مرستندوی مسو او ادارو کې کار کول څخه د خزو دراګر زور موضوع چړلې ده. نړیوال د طالبانو د دغه اقدام په وړاندې څه اقدامات کوي په تیر بیا د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په دې اړه به نور په د بحث کې واورئ چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو اوس په د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو نظر نه واورو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورور دغه د پاسپورت په اړه کې یو غنی ستونزې لري. خلک دلته مریضان دي تجاران دي نور خلک دي ته باور وکا داس خلک چې پیسې لري هغه په $1,300 $2,000 $2,500 $3,000 پاسپورت اخلي او کوم خلک چې غریب دي یا د کار لپاره دي یا مریضان دي هغه بنو کدلته مرکیږي مړ دي شي او کدي کار لپاره دي نو څه وکه خو یا ایران ته یا پاکستان ته یا بل کې شورتې کار لپاره دي نو دا د پاسپورت کې وغه ما خوړل شي دا پیغام د مختمسد نو ورسیږي یا تاسو یو راپورټ په جوړ کړي د ډېر خبره وي او ډېر نیک کار به شي مننه.
زمانو محمد حبیب دی د ننګرهار ولایت د بډی کوټ ولسوالی څخه. دغه سی خبره ده چې ملک کې حالات ډیر په دغه سره دي، نو هغه څوک چې وظیفه لري او دغه د معاشري نور غړي چې وظیفه نه لري، نو خامخا په دغې په روزګار د دوکاندار په کار باندې ډاکټر په کار باندې خامخا اثرات پرېوځي. نو که کم خلک وظیفې لري هم هغوی ته هم دغه مشکلات دي چې بس ناستې تش زه خپل یو ډاکټر یم او بس خلکو اقتصادي مشکلات لري چې راشي د پیسو کمی ورسره پیسې ورسره نه وي، نو نشي کولی چې هغه خپل درمل ځان ته واخلي یا د اکثر همداسې په خپل سرې درمل اخلي او نقصې وس چا نه رسېږي. مننه.
السلام علیکم ازادی رادیو کارکونکو، زما هیله او غوښتنه دغه د طالبانو څخه چې مکتبونه یې لکي او دغه د مدرسو کارکونکي مې لکي ورځ په ورځ تنګسیا راولي په ملک سره او بل مالیات ډېر اخلي. یو پر پنځه یې د زاړه حکومت سره اضافه کړي دي، پر موږ باندې داسې ګرانۍ دي ټول دی راویستي دي سره. زما هیله او خواهش دا ده چې دغه کارو سه لاس واخلي او عدالت وچلوي. السلام علیکم.